ریوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستړي مشه د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د اکتوبر شپږم نیټه د کال د 2023 او ورځ د زیارت یا پنځشنبه د محل وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی غوښی د مهمو خبرونو سرټکو ته. اسرائیل نن په شمالي غزه کې ځمکني عملیات کړی دي. د ترهګرۍ د مالی مرستو په نخښه کولو مرکز ټي اف ټي سي بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکا په منځني ختیځ کې په خپلو متحدینو غږ کړی دی چې د حماس لپاره د بهرنۍ مرستو بندولو هڅې زیاتې کړي. بل پلو د امریکې د کانګرس هاوس اف ریپرزنټیټیو د سپیکر د څوکۍ لپاره ریپبلیکن پارټي مایک جانسن انتخاب کړی دی. اخوا پاکستان کې د کورنۍ چار وزیر یو ځل بیا ویلي چې په هیواد کې د قانوني اسنادو بغیر اوسیدونکو لپاره له هیواد د وتلو ورکل شوې د نومبر لومړۍ نیټه کې څه بدلون نه دی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستان غوښتنه کړې چې فیصله دې بدله کړي. بل پلو د بيدرکه بلوچستان تنظیم وای چې سخت کال دریس هو شپېته بلوچستان په جبري توګه لادرکه شوې دي. دا ونننی سرټکی نور راپورونه او مهم موضوعات لرو چې ستاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. خو لومړی زو د نیویارک ولوري ته چیرې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادارې یو بیړنۍ غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې د فلسطین او اسرائیل هیوادونو استادو خبرې اترې کړې دي او وینای کړې ده. غواړو چې ستاسو سره تفصیل شریکو. زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې د نیویارک خار څخه زموږ همکار فضل الله هغه ته کلی وایي. ستړي مشه په خیر اغلی فضل الله.
په خیر علي
فضل الله. که تاسو د دغه بیړنۍ ناستې په اړه لږوندې تفصیل شریکوئ. لومړی دغه ناسته ولې شوې ده په ملګرو ملتونو کې؟ فضل الله صاحب ستاسو غږ هم موږ ته صحیح نه راځي. نه پوهیږم چې کومه تخنیکی ستونزه ده او که څنګه. بیا به هم ستاسو څخه وپوښتو که زموږ غږ تاسو ته درځي نو کولی شئ چې بیا تاسو ځواب راکړئ. په ملګرو ملتونو کې نن په نیویارک کې دغه بیړنۍ ناسته راغوښتل شوې ده که په دې باندې تاسو وغږیږئ او د لیدونکو سره دغه تفصیل شریک کړئ چې دغه ناسته په کومه موضوع وه، ولې راغوښتل شوې ده؟
مننه. دا سیدا نن هم ډیره مهمه غونډه روانه ده د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې. او پرون هم ډیره مهمه غونډه شوه د سلامتی کونسل بیړنۍ غونډه رابلل شوه د اسرائیل او د حماس ترمنځ چې کوم مشکله ده په دې باندې نن هم په هغه موضوع باندې بحث روان دی. د ملګرو ملتونو چې کوم جنرال اسمبلی اجلاس دی په هغه کې دغه چې کوم درې بنیادی نقطې دی په هغه باندې خبرې اترې روان دي. او بل خدا دا چې په ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل چې څومره هم غړي ملکونه دي نو هغه زیات تر چې د حماس د دغه اولنی برید چې دغه هغه غندنه کړی دا بیا د هغه وروسته د اسرائیل باندې هم دا نیوکه شوې دي چې دوی دې په غزا کې یا په فلسطین کې د آبادای چې کوم دی د هغه خیال ساتي هلته د دزبندی وشي چې کوم انساني بحران دی د هغه د خیال ساتنی شي دغه حواله سره چې دی نو د ملګرو ملتونو چې کوم سیکرټری جنرال دی انټونیو ګوتیرس هغه هم بنیادی غوښتنه کړې ده او هغه دا ویلي دي چې د جنگ هم سو اصولي باید اسرائیل د عام وګړو چې د فلسطین کې د اغي خیال ساتل شي چې کوم ودانۍ دي د ملګرو ملتونو ودانۍ دي کوم سکولونه دي د اغي د خیال ساتل شي د اغي په خبرګون کې بیا د اسرائیل چې کوم استاد دي
بالکل هم دې ته برازو فضل الله صاحب چې د دواړو هیوادونو استادو په دې اړوند سویل دي دغه ویناوي چې کړې دي د ملګرو ملتونو په دې بیړنۍ ناسکه
دا سیدا چې ریاض منصور په ملګرو ملتونو کې د فلسطین مستقل استاد دی، هغه ویل چې غوښتنه یو پلدګر په غزا یا فلسطین چې دنو دا د بمباری په ضد باندې په ضد کې دی، زمونږ سلويخ فیصد کورونه چې دی هغه د اسرائیل لخوا په بمباری کې اعلان شوی دی. دا هغه په جواب کې چې تم ګلاد اردان دی اسرائیل مستقل استاد دی، هغه دا ویل چې فلسطین سره زمونږ سره جنگ نشته، یا د فلسطین د وګړو سره دا جنگ چې تر حماس سره دی، او حماس چې دی نو هغه د یو کینسر مثال دی، او اسرائیل غواړي چې د حماس خاتمه وکړي. بیا دغه سره د جارډن چې کوم وزیر دی هغه هم خبرې کړې دي، هغه هم دا ویل دي چې فلسطین چې دی نو غزا ته د خوراکي توکو د هغه اجازه ورکړل شي. بیا ایران هم دا ویل دي چې را دا ایران دا تور لګولې د اسرائیل چې دا د فلسطین د وګړو جنوساید روان دی، او باید دا جنگ دی ودرول شي. دغه سی بیا نور یو شمیر چې کوم مشران دی هغه هم ویناګانې کړې دي، او هغه کې دغه غوښتنه کړې ده چې کوم انساني یا بشري بحران دی، الته د خوراکي توکو یا د اوبو یا د دوایانو چې کوم قلت دی، یا د ایندن چې کوم هسپتالونو کې ضرورت دی، نو اسرائیل د پکار دی چې په دغه بشري حقوقو خیال وساتي، او الته کې دینو دزمندي وشي، او زیاتره چې دینو چې کوم د ملګری ملتونو چې کوم غلي ملکونه دي، نو هغه هم په دغه باندې زور راولي چې د دوه قومي چې کوم سټیټ ټو سټیټ تھیری چې کومه ده هغه د کارو شي، ټول ملګری ملتونه د دې غلي ملکونه دي په دزبندۍ باندې کارو کی.
ډیر مننه لیدونکو سره به دا معلومات هم شریک کړو چې د امریکای د ریستر دا مهال دا دی چې دوی اوس هم ځینې رپورټونه نن راغلي دي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د اسرائیل څخه غوښتنه کړې ده چې د دوامدار ازمکینی عملیاتو څخه دې ډډه وکړي. ډیر زیات مننه تاسو ته ښه به غواړو د تفصیل نه مننه فضل الله. د دې سره د ملچا مومننه کو بیا هم د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه منځوده یو ریپورت او لوري ته چې د اسرائیل او حماس له جګړې سره غلط معلومات هم خبريږي چې خبريالان غواړي هغه سم کړي. خو د اسرائیل له خوا له دې بیړني اقدام سره چې غواړي الجزیره بند کړي کېدای شي هلته لمخ کې څه خستونځونه خبرونه او معلومات نور هم سانسور شي. بل خو د جګړې په ډګر کې د اسرائیل ویلي دي چې کونه یې په غزه کې د هوایي بریدونو تر څنګ ځمکني عملیات هم پیل کړی دي. تفصیلي تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
د حماس پر وړاندې د اسرایلو د پوځي خبرګون له زیاتېدو سره اسرایلو د هغو رسنیو کنټرولول هم پیل کړی چې وایي د حماس ملاتړ کوي. په نوبیو بیړنیو اقداماتو کې حماس ته د پروپاګاندي خبرولو په تور د الجزیرې د سیمایز دفتر بندول هم دي، خو انتقاد کوونکي وایي د خبريالانو او یا د وی بشپړې رسنۍ درول سانسور بلل کېدای شي.
Shutting down access to information and a legitimate news agency such as
معلوماتو ته لاسرسي او د الجزيري په څیر د یوې قانوني خبري رسنې تړل باید عادي ونه ګڼل شي. دا د اندېښنې وړ اقدام دی. یو باوري خبري رسنې له لاسه وځي چې له عمله به یې د معلوماتو تشرمست شي، او له دې به په نړۍ او منځني ختیس کې خلکو ته نور څه ورسي.
د اسرائیل او حماس جګړه د غلطو او ناسمو معلوماتو ډکه ده چې د جګړې لپاره کارول کیږي. غلط معلومات اکثر آنلاین وي، په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو باندې. د رسنیو د څار ډلې وایي د خبری رسنیو لخوا د غلطو معلوماتو لبن زوړل ډیر مهم دي، او دا چې هیڅ غږ باید خاموش نه کړی شي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې یا سی پی جی او نورو خبري فعالانو له اسرائیل غوښتي چې داسې سخت اقدامات نه کوي. د امریکا ان پی آر رادیو د اتو خبريالانو یو ډله استول چې په جګړې راپورونه ورکوي. مشر یې جان لنسینګ وایي د خبريالانو لومړنی مکلفیت د حقیقت ویل دی.
It's vigilance, understanding that all you have is credibility.
یو ځې سارنا پدې پویدل ټول هغه سدي چې تاسو یې لري هغه اعتبار دی، که هغه امریکا غږوي، که ان پی آر او که نیویارک ټایمز، هر هغه څه چې اعتبار پرې خرابېږي که په لوستلو وي یا په کتلو، نو دا ناکامي ده. موږ باید تل خپلو اورېدونکو ته لومړیتوب ورکړو.
اسرائیلی چارواکو په دې اړه د امریکا غږ لخوا استول شوی ایمیل ته ځواب نه دی ویلی، خو د هغوی د اطلاعاتو او دفاع وزارتونه الجزیره باندې تور لګوي چې د حماس په پلوي پروپاګاند خپروي. اسرائیل وایي دوی الجزیره خپل ملي امنیت سرتیرو او ملکیانو ته ګواښ کړي. الجزیره په دې اړه د امریکا غږ لخوا استول شوی ایمیل ته ځواب نه دی ویلی، خو هغوی په خپلو چاپکوړو اصولو کې لیکلي چې خبریالان یې باید بې پرې اوسي. د رسنیو ځینی څارونکي وایي الجزیره کومه د درواغ رسنی نه ده چې غلط معلومات خپاره کړي.
They're able to provide a very interesting and balanced and unique perspective.
دوی کولای شي چې ډېر په زړه پوري، متوازن او ځانګړي لیدلوري راوخلي. د دغه رسنی بندول او لیري کول به د بیان د ازادۍ لپاره یو ډېر لرزونکي اقدام وي، او سیمه کې به دا نورو بندیزونو او محدودیتونو ته لار پرانیزي.
د جګړې له زیاتېدو سره د رسنیو څېړونکو د جګړې د دواړو لورو څخه د خبرونو د محدودولو لپاره د هغوی د اقداماتو څارنه کوي. بل پلو د جګړې په ډګر باندې د اسرایلو پوز ویلي چې د زیارت یا پنځم په شپې سرتیرو او ټانکونو د غزې په شمالي برخه کې لند ځمکني پوزي عملیات کړي.
د غزه شمال ته محدود ننوتنه د جګړې د راتلونکو پړاوونو لپاره زمونږ د تیاریانو برخه وه.
د همدارنګه غزې ته د تختول شویو اسرایلي بندیانو شمیر 224 تنه یاد کړ چې بهرنیان هم پکې دي او څلور تنه یې خوشی کړی شوي دي. د دې سربیره ای پی خبر ورکړی چې اسرایلو د غزي په جنوبي برخه کې په خانیونس نومي خار کې د زیارت یا پنځم په ورځ د کډوالو په یو کم باندې هوایي بریدونه کړي چې لکتر لکه 15 کسان پکې وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د غډول ای پی خبر ورکړی چې د غزي له پټې څخه هم هر ورځ په لسګونو راکټونه په اسرایلو باندې ورېږي. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سی.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې غواړو د یوې بلې مهمې موضوع په اړه ونستاسو سره څېړنه هم شامل کړو چې د ترهګرۍ د مالی مرستو په نخښه کولو مرکز چې ټي اف ټي سي دی یو بیړنۍ ناسته کړې په دیناستي کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. زموږ سره ملګری شوی دی د نیویارک خارس خاز موږ همکار او څېړونکی جهانگیر خټک سبا غوي ترکلې وي. سړی مشي په خیر راغلی مرکز چې ٹی ایف ٹی سی دے دوی تر سره کړی دا د دې هدف سو
پورې اول خدای چې دا ٹی ایف ٹی سی دی څه شی نو دا بنیادی توګه باندې یو داسې سازمان دی چې کم 2018 کې جوړ کړل شوی او دې کې امریکې نه علاوه شپږ نور عرب هیوادونه شامل دي چې کم کې بحرین دی، کویت دی، عمان دی، قطر دی، سعودي عربستان دی او متحده عرب امارات دی او به امریکا هم ده پکې او د دې چې کم دفتر دی هغه په ریاض کې دی یعنی سعودي عرب کې دی. دې مقصد چې کله دا جوړېدله هغه وخت کې هم دا و چې عرب هیوادونو د لارې مختلف ترخګرو ډلو ته چې کم پیسې رسی مالی معاونت ورسره کیږي هغه د ایثار کړل شي. د دې غونډه آسې خو عامو حالاتو کې را روان میاشت یعنی نومبر په میاشت کې کېدونکې وه، خو چې کله په غزه کې دا جنگ شروع شول نو هغه نه پس بیا امریکې او نورو هیوادونو دا فیصله وکړله چې موږ یو بیړنۍ غونډه وکړو هغه بیرنه غونډه وشوله او هغه نتیجه دا و چې امریکای د دې هوادونو نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو هر هغه حصہ وکړئ هر هغه ګام واخلئ چې کم په ذریعہ تاسو حماس ته چې کومه پیسې ملایويږي چې کم مالی معاملات دارا هوادونو دلاره رسی ورته هغه دې ایثار کړل شي. د دې مقصد دا و او سوال دا دی چې حماس ته اخر پیسې څومره ملایويږي چې امریکا دومره بیړنه غونډه کوي. حماس ته د امریکایي مختلف رسنۍ ادارې او امریکایي حکومت مختلف فاکمنو دا خیال دی چې هر کال حماس ته دا چکم دا غي فوجي بجټ ورته مونږ وایو یا هغه چکم فوجي کارواو د پاره چکم پیسې غي یوزې جمع کوي هغه تقریبا 100 ملیونو نه 300 ملیون ډالر دی هر کال. د کې د امریکای واکمنو خیال دا دی چې د کې یو ډیر لوی برخه تقریبا 100 ملیون ډالر ایران ناراضي او نور پیسې مختلف غیر سرکاري تنظیمونه یا خلکو ناراضي چې کم په عرب دنیا کې موجود دي عرب نړۍ کې موجود دي او دینه پاس چې کله دا نن غونډه وشواله نو خیال دا دی چې هغه پیسې چې کم د دې ترسي یعنی حماس ترسي هغه چې کم ترسیل دی هغه د کم کړل شي. اوس حماس ته هم یعنی غزا ته دوه قسم ته پیسې رسي یو هغه پیسې ده چې کم تاسو ته ذکر وکړو چې کم هغه فوجي مقاصد د پر استعمالوي او بل هغه پیسې ده چې کم باندې د حماس حکومت په غزا کې چلیږي. اوس حماس حکومت چې کم په غزا کې چلیږي هغه اټول فنډینګ د قطر نه راځي. قطر اټوله پیسې ورکوي چې څومره الته کې د غزا حکومت چې څومره ادارې دي الته چې څومره خلک کار کوي هغه اټوله تنخوا د قطر نه ځي. نو دا اټولو اوس قتل به دا غواړي چې آیا دا چې کم دن غونډه شوې ده دا نن نه دا نن دویم درېم ورځ د خو اعلان نه نو شولو چې هغه چې کم دا وای هغه دا دی چې دا پیسې په دې طریقه چې هر څومره رسی یعنی که حکومت تم رسی چې هغه واده بلک وته زیات چارج واخستل شي او چې کم فوجي مقاصد د پاره وي هغه بالکل ایثار کړل شي او دا چې ایران د لارې چې کومه پیسې رسی هغه مکمل توګه باندې ایثار کړل شي ځکه چې امریکای دا خیال دی چې دا پیسې آخر کې جنگ کې به استعمالیږي چې کم کې نور بم اسرائیل چې کم قومي سلامتی ده هغه د پاره به خطر وي او دا چې دلته کې به جنگ نورم زیاتی کی دا امریکایانو رائے ده هم د کته نظر کې ورته تاسو کته شي چې دا بیړنه غونډه وشولا چې مقصد هم د کو چې دا پیسو چې کم ترسیل دی غوړي سار کړل شي.
خټک سه خپل د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم نن یعنی د زیارت په ورځ واشنگټن ته رسیدلې ده او دلته به مهمه خبرې څه به پر کوم مسایلو به بحث کیږي.
ډیر مهمه دا دوره د چین خارجه چارو وزیر وانګي ځکه چې دا تقریبا 500 کالو پس کیږي یعنی دا د امریکای د چین خارجه چارو وزیر 500 کالو پس واشنگټن ته راغلی دی. دلته کې ګوري چین او د امریکای ترمنځ خو یو سیالي روانه ده او دا چې چین او تر امریکای ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې اړیکې نه دي نو یو خدای چې هغه اړیکې چې کم ته دی وایي ریسپانسبلی مینیج یا یو ذمہدارې تر نو دا سه حدا پر اور اسې چاګه نه جنگي کیفیت نه جوړيږي دا د دوړو هیوا دونو حساسه ده نو یو هغه تناظر کې به خبره تر کېږي چې کم فریکشن پوینټس یا هغه شیزونه چې کم باندې دوړو هیوا دونو ترمنځ اختلاف دي هغه باندې د خبره تر یو شی او چې کم ځکه اختلاف کمول شي هغه د کم کړل شي. دویم دا ده چې ګوري د میاشتې کې را روانې میاشتې کې په سان فرانسیسکو کې د امریکای چې کم کالیفورنیا کې لوی خار دي اغل تکې د اپیک سمیت کېږي یعنی دا یو سازمان دی چې کم ایشیا پیسیفیک اکنامک کوآپریشن په نوم سره چې کم کې د بحر اوکیانوس په غاړه باندې چې څومره هیوادونه دي هغه تقریبا 20 هیوادونه دي دا هغه دا سازمان دی او د دې مقصد دا دی چې کم نړیوال تجارت د هغه د ډیر په آزادانه طریقې سره کیږي د دې غونډه کېږي سمیت کېږي یعنی سربراه اجلاس یا د اولس مشرانو او د حکومتي مشرانو غونډه کېږي لګیا ده په سان فرانسیسکو کې او چین چې کوم صدر دی شي جی پینګ هغه ته هم بلنه ورکړل شوې ده. امریکای هڅه دا ده چې هغه د کراچی نو ډیره بخوي او اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا هغه به راځي او کنا ځکه چې تر اوسه پورې چین د طرفه داسې اشاره نه دي ورکړل شوې او دا هم ذهن کې وساتې چې شي جی پینګ ورستا شپږو کلونو کې امریکای ته نه دی راغلی نو که دا دوره هم وشلله نو هغه کا فیصله کیږي یا هغه باندې هم کا خبره تر کیږي نو هغه په دقه غونډه کیږي او بیا اخري چې کم منځني ختیځ کې کومه جګړه روانه ده اسرائیل او حماس ترمنځ هغه کې تاسو غري ملګرو ملتونو کې لوی بحث دا وخت غونډه کیږي لګیا دي دا امنیتی شورا غونډه وشول هیڅ نتیجه رونه وتل نن دا چکم عمومی شورا یا چکم جنرل اسمبلی دا د هغه یو بیړنۍ غونډه روانه ده د وخت اوسم روانه ده وینداګانی پکې کیږي لګیا دي دا الته کې هم د چینو د امریکې ترمنځ ډېر لوی اختلاف دی دلته کې امن راوستو د پاره دلته کې یو بیړنۍ حالت چکم بشری ناورین په صورت کې مخ ته راځي په غزا کې په هغه په حوالہ اور بند په حوالہ په منځنی ختیځ کې یو دائمی امن د پاره دا لوی قوتونو تر خپل منځه خبرې ترې ډېرې ضروری دي نو ما په خیال په هغه بم یقینا چې خبره کیږي ګرچې دا وخت د امریکې او د چین ترمنځ د منځنی ختیځ د جګړې باندې اختلاف ډېر دون دي چین تر اوسه پورې د حماس د طرفه چې کم په اسرائیل برید شو د هغه غندنه نه ده کړې همدغه شانتي روس هم تر اوسه پورې د دې برید غندنه نه ده کړې نو اختلاف ډېر دروند دی قتل به دا غواړي چې د دورې نه څه نتیجه راوځي ځکه چې تجارتي امور هم ډېر زیات په هغه باندې هم ډېر زیات اختلاف دی هغه باندې سره راځي چې کم سټریټیجیک دی هغه هم دی او ډېر کیسې دي چې کم باندې خبره کیږي نو ډېره مهمه دوره ده
ډیر زیات مننه خاطر اکسپټ چې راغلی او دا ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه تاسو ته ښه شی وغوړو
ډیر مننه تاسو ته ډیر ښه شی وغوړو
کیر اورز د امریکا ریپابلیکن یا جمهوریت پال غوند مایک جانسن د امریکا د استازو ایوان نوې سپیکر وټاکه د سپیکر دغه څوکۍ د 22 ورځو راهسه خالی وو د غوند غړو پر لپڅي هڅه کولې چې د امریکا د حکومت دغه لوړې څوکۍ ته څوک وټاکي د وی او ای د کانګرس د خبريالې کاترین جپسن ریپورت تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کړي
د امریکا کانګرس لاندنی ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د ریپابلیکن ګوند غړو د دریو اونیو راسه روانه د غلانجه ختمه کړه او د 209 رایو په مقابل کې په 220 رایو نوې سپیکر وټاکو
Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana having received a majority of the votes cast is duly elected speaker of the House of Representatives
د امریکا نوې سپیکر زړه پال ریپابلیکن غړی مایک جانسن دی
A man of deep faith, Mike epitomizes what it means to be a servant.
د یوې مضبوطې عقیدې انسان مایک په دې خبره زیات پام کوي چې یو خدمتکونکي مشر څنګه وي. د آئندې زیات احترام کوونکی وکیل په حیثیت مایک خپل ژوند د امریکا عظیم او اقدارو خوندي ساتلو لپاره وقف کړی دی.
د امریکا د لندنی ایوان د سپیکر دغه څوکۍ د 13 شورا زوراسي خالی و چې له سبب د اکتوبر د 3 منټې را پدې خوا کوم قانون سازي هم نه ده شوی په 3 اکتوبر د ریپابلیکن ګوند کیون مکارتی د امریکا د تاریخ لومړی سپیکر وو چې د خپل څوکۍ نه لری کړی شو د هغه د ګوند خپل اته زړه پالو غړو د ډیموکراټانو سره په ګډه په خوانی سپیکر د څوکۍ نه لری کړو
There's been a lot of internal turmoil within the Republican conference for Republican gund ke danana la tiri wel sizraisi khpal manzi ikhtilafun rawan di aw da pa qarar qarar taqsimi ji aw lasta padaga ki ji khoda zal da budget ya budije par sar ikhtilafun da ga ikhtilafun nor ham jawar kral aw pa khanis fikr da khpal gund danana dumra ra tar lasana kade
دریواری د کانګرس اکړه پاتشوی جانسن بور زیوډاندی ورستو د هغې دغه څوکۍ لپاره ونمول شو کله چې ټام ایمر دغه څوکۍ لپاره خپل جمع کړي اسناد بیرته واغستل ټام ایمر د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټولنیزو رسنیو د دینی وکو چې هغه تش په نوم ریپابلیکن دی خپل نامه بیرته واغسته پخوانی صدر بیا 13 ورځې د جانسن ستاینه کړي
زما په فکر جانسن ډیر ښه کار کوي هغه د کانګرس یو تکړه غړی دی چې هر څوک یې عزت کوي ما اوریدلې چې هغه ډیر ښه دی ما د هغه په اړه یو بد یا منفي خبره نه ده اوریدلې هر څوک یې خوښوي او ټول یې عزت کوي
جانسن چې د محل د نائب صدر کمالا هیرس وروستو دویمه لوی عہده لرونکي تندې د ایبارشن یا ماشومانو د ځای کولو سخت مخالف دی او د ریپبلیکن ګوند دنه د کال 2020 د انتخاباتو نتیجو بیرته اخستو یا الټکولو هڅو کوونکو کې شامل وو. د ډیموکرات ګوند ټولو 209 غړو د خپل مشر حکیم جیفریز لپاره رائے ورکړي او خبرداري ورکړو چې د جانسن فکر ډیر سخت دی.
هیز دیس بین اباوت سمثینګ الس
د هاوس اف ریپرزنټټیو د ریپابلیکنز لپاره مهمه ده چې یو داسې تن وټه کې چې خپل سخت دریزه قانونو نه پاس کړي، د ودونو برابرې ختم کړي، په ګرد هیواد کې په ابورشن باندې بندیز عملي کړي، سوشل سکیورټي سرکاري بیمه یا میډیکیټ کم کړي، او آزاد او بې پلوه انتخاباتو نتیجې نه مني.
د امریکا قانوندانانو سره یوازې د ریښو ورځې پاتې دي کله چې بعد حکومت د لنډې مودې د بجټ یا بودیجې بل ختم شي. دوی به د وایټ هاوس لخوا د اوکرين لپاره د یو شپږ بلین ډالرو او د اسرائیل لپاره د 14 بلین ډالرو په بل هم بحثونه کوي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي یو ځل بیا ویلي دی چې په هیواد کې د قانوني اسنادو بغیر اوسیدونکو لپاره له هیواد د وتلو ورکل شوی نومبر لومړۍ نیټه کې څه بدلون نه دی راغلی. په اسلام آباد کې بهر ته تلونکو افغانانو احتجاج کړی دی، وایي چې د افغان کډوالو د شړلو مخه دی ونیسي. د بشري حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستان په دغه فیصله باندې اندېښنې څرګندې کړي. کړي دی وایي چې دا به د افغانانو د نورو زیاتو ستونزو لامل شي. راځي چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د ډي وی خبريال او زموږ همکار رابیه پیر په ریپورت کې.
د داخله چارو فاکی وزیر سرفراز بوکټي اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کې وویل چې په هیواد کې میشت اسناد نه لرونکو بهرنیانو د وستلو لپاره ټول انتظامات سرته رسول سوي دي.
صوبایي حکومت او اسلام آباد
صوبایي او وفاقي حکومتونو کې مرکزونه جوړ کړی شوی چې پکې به دغه خلک ساتل کیږي او دا هغه ځینونه به خپل هیوادونو ته لیږل کیږي.
دوی زیاتکړه د ملک نه بهر وستونکو هر یو خاندان ته به د 500 روپو نقدي کرنسي د ځان سره د وړلو اجازه وي.
دومره خلک په دومره ټایم کې بوتلل د هلک شاندې مس منیجډ طرف روان وي. دیس نیډز ټو بی مټیریلایزډ ان دټ کانټیکست. دی هاف ټو انډرستانډ چې دا و څنګه پروسس په څنګه چلیږي. په فرست بیچ کې به څومره خلک واپس کیږي.
13 ورځ د سنټ داخله کمیټه ته د بریفینګ وروسته سرفراز بوکټي پر دغه معاملې د متواد سره خبرې کی دا تاثر هم یو ځل بیا غلط ګرځولې وو چې یوازې افغانان استل کیږي. سرفراز بوکټي سرګنده کړه چې بلوچستان له ایران څخه په لاقانونه توګه پاکستان ته داخليږي، خو پریکړه یې کړې چې ټول غیر قانوني اوسیدونکي له پاکستانه وباسي. چېرونکي وایي په پاکستان کې زیاتره بهر ملکی افغانان دي او د پاکستان حکومت دغه پریکړه د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې هم اغیزمنی کولای شي.
نو زما په نظر کې دا چې کوم ټس ډیفیسټ چې الریډي کوم دی جوړ دی دا پاکستان او د نوسد پاکستان د افغانستان د خلکو په منځ کې نو زما په بنه کې هغه نور چې کم دا غ نور هم انکریز شي. نو د دې د پاکستان باندې سوچ پکار دی، مطلب دا پالیسی چې کم دی په دې باندې لکه سوچ پکار دی چې په دې باندې غور وکړي.
د پاکستان حکومت 13 میاشت افغانانو په ګډون ټول بهرنی کډوالو ته د اکتوبر تر 1 له هیواده د وتلو خبرداري ورکړی وو او ویلی وو کچا په دغه عمل ونه کړو نو له هیواده به په زور وشړل سي. د افغان طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د پاکستان د حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې ویلی وو د اسناد نه لرونکو افغانانو د وستلو په اړه د پاکستان پریکړه د منلو وړ ندم او لچارواکو یې غوښتي وو چې د تګلاري بیا کتنه وکړي. د بشري حقوقو تنظیمونو هم هغه وخت د پاکستان دغه پریکړه غندلې و. هیومن رائټس واچ خپل یو بیان کې ویلی وو د پاکستانی چارواکو لخوا تر 1 میلیون د زیاتو افغانانو د وستلو غوښونه دوی د زورونې له خطرې سره مخ کړي. په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم له پاکستانه غوښتي چې افغانان دي په زوره نه باسي. او ویلی و چې برتستنیدل ته غوی لپاره د بشري حقوقو د جدي سرغړونې سبب جوړې دای سیم. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د چرشنبه یا شورو په ورځ په اسلام آباد کې یو احتجاج هم کړی او ویلی کچره وشړل سو نو په وطن کې اوسېدو ځای نه لري. البته د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي وایي اسناد نه لرونکو بهرني وګړو د وتلو لپاره د نومبر په لومړۍ نیټه کې هیڅ بدلون نه دی سوی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیوې سره د ملچا مومنن کو زو د یو بل مهم ریپورت ولوري تا چې د ملګرو ملتونو اداري یونیت سیار د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیګلو نیټه دی وغځوي. یونیت سیار دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسنادو بغیر میشت کډوالو د هیواد د وستلو لپاره ورکړل شوې نیټه کې یوازې څلور ورځې پاتې دي. راځي تفصیل یو ورو ده احسان محمد خان په ریپورت کې.
هر څو چې پاکستانی چارواکي وايي د غیلان د هر غیر قانونه مېشت بار ملکی وګړي د پاره دی، خو بیا د دغه فیصله په نتیجه کې زیات هغه افغان وګړي اغیزمن کیږي. څوک چې کوم قانوني اسناد نه لري او د پاکستان داخله چارو وزیر له کولا د داسې افغان کډوالو شمیره ولس لکه څخه زیاته ده چې په دغه کې ولکه هغه دی د اگست 2023 وروستو کډوال شوی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وايي د پاکستان حکومت یې غوښتنه کړې دغه کډوال دی بیرته نلیگی.
نو حکومت چې کومه دا فیصله ده چې موږ چې دی به دا چې کوم ان ډاکومنټډ خلک دی هغه بلیږي، نو زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې په دغه غیر رجسٹرډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي، نو هغه بیرته واپس نشي تللی افغانستان ته. موږ حکومت نه همدغه خاص کوو، موږ حکومت نه همدغه غوښتنه کوو چې دغه خلک دې ونه لګوي شي بیرته افغانستان ته.
رپورټونو تر مخه د غیر قانونه کډوالو یو ځای ته راغونډولو لپاره څلور وړه صوبو کې مرکزونه جوړول کیږي، خو یو ان ای سی آر وای د داسې مرکزونو جوړولو پریکړې ملاتړ نشی کولای.
نو دغه شان رپورټس مخې ته راغلی چې حکومت سی او پلان لري چې د دغه سنټرز جوړ کړي. نو دغه سنټرز زموږ کوم موقف ته پدې باندې، نو دغه سنټرز مناسب نه دي، ځکه چې پدې کې ماشومان هم دي، ځوانان هم دي، او دغه سنټرونو ته دغه خلک دلته کې راغونډول بیا نو دا یو چیلنج دی.
د ملګری ملتونو کډوالو ادارې تر مخه پاکستان کې دا وخت 14 لک هغه افغان وګړي دي چې د کډوالو کارډونه لري، او بیا تلکا سلویخ زره هغه دی چې د 2018 کال کې حکومت رجستریشن کړي او دغه قانوني مشتي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم انور الحق کاکړ دوه اونۍ وړاندې په خور سفر په وخت ویلی وو هغه ټول کډوال به د ملک نويستې کیږي چې قانوني اسناد نه لري، او زیاته کړي دغه ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم منفي اثر ونه غورځوي.
جو غیر قانونی
توګه میش خلق دی دلته، د هغوی شړلو عمل زمنګ تګلار ده او دوی به د دې ځای لیګل کیږي.
د پاکستان حکومت وايي غیر قانونه میشت افغان کډوال دوی ته امنیتی ستونزې جوړوي. د یو ان ایچ سی آر وایان کیسر افریدی وايي هر حکومت خپل واک وی چې د خپل ریاست او پولو حفاظت په خاطر ګامونه پورته کړي، خو بیا دا سینه ده پکار چې د یو سو تنانو لوجه یو ټولنه وزورول شي.
د یو سو خلکو د وجه ټوله کمیونټی آغاز کې کوټ کول، سټیریوټایپ کول، جنرالایز کول، هوستیګمټایز کول، باید چې داسې یو نکړلی شي که یو کس چته کې په یو جرم کې ملوث دی، نو باید چې د هغه خلاف دې اکشن واغستل شي، نه کې ټوله کمیونټی دې د هغې د وجه ټارګټ کړلی شي.
د ملګري ملتونو کډوالو ادارې تر مخه نږدې 100,000 افغان وګړي د پاکستان څخه دریم محفوظه هیوادونو ته لیږل شوي دي، او دوی غواړي چې د پاکستان دننه او نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستنېدو لپاره حکومتونه قانع کړي. حسن محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د سیاسي چارو سیډونکو وایي چې د پاکستان لخوا په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوالو د وستلو وروسته یې پریکړه بد دواړو هوادونو د ولسونو په منځ کې کرکه نور هم زیاته کړي. دوی وایي چې د قانوني اسنادو بغیر افغان کډوالو د ستونزې د حل لپاره چې پاکستان اړوند ټولې ډلې په اعتماد کې واخلي او د افغان کډوالو د ستنېدو پریکړه په خپل منځ مشورې سره وشي. نور تفصیل د جی وی خبريال عبدالرزاق ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د سیاسي چارو سیړونکو د پاکستان موجوده فیصله چې په غیر قانوني توګه میشت افغان مهاجرین بد نومبر لومړی نیټه وروسته خپل هیواد ته په زوره لیږل کیږي ناسمه بولی. دی وای د اړوند فریقینو په اعتماد کې اغستو بغیر د اسلام آباد د ګام بخه نتیجه ونه لري.
پایدار حل د مهاجر غیرت د مسلې د دې چې د سلورو اړه کسان کینی او د خبرې حل روبسي د ملک چې چرته مهاجر دي هغه ملک چې چرته راغلي دي یو ان ایچ سی آر او مهاجرین په خپل چې د سلورو اړه کینی او د خبرې حل روبسي ک یو اکټر په دې کې غواړي چې دا مسله موږ حل کوو. زما په خیال دا بل لاستنګ سولوشن نه دی، دا پایدار حل د مسلې نه دی. دا مسله به وګړيږي په بل شکل کې به بیا سوال تعالی راځي.
په افغانستان کې د طالبانو د مهاجرینو وزارت د اکتوبر په 28مه په ایکس یا په خوانی ټویټر ویلي چې پاکستان تر اوسه د مهاجرینو جبري شړلو او د راستنیدونکو د ستونزو په حق له خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د درې اړخیزې غونډې جوړېدو سره موافقه نه ده کړې. افغان سیاسي چارو سیړونکو وایي په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او ځینې کډوال د هیواد د ځان لپاره خوندي نګڼي د پاکستان پریکړه یو سیاسي فشار ښکاری.
په افغانستان کې اوس حالات ډېر ښه نه دي ځکه ډېر زیات نور فشارونه هم موجود دي. هغه اقتصادي فشار به سره هم شته او د عدم رسمیت بحث هم دی. نو طبعا پاکستان په دې وخت کې څه خاصې غوښتنې لري او د دغه غوښتنو د نه پوره کېدو له امله دغه اقدام یې کړی او فکر نه کوم چې بشپړ عملي شي ځکه د نړیوال ټولنې او ځانګړي ډول د امریکا فشار هم پر پاکستان مهم دی.
طالب چارواکی وای د افغان کډوالو د ستونزو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه کوم مثبت نتیجې ته نه دی رسیدلی. دی وای کوم مهاجرین چې افغانستان ته ستانه شي د هغې د ژوند او کار روزګار د پاره ګامونه اغستل شوی دی.
کوم افغانان چې هیواد ته راستنېږي د دوی سره به د انتقال په برخه کې، د ثبت او راجستر په برخه کې، د بیا مشتیدنې په برخه کې او د کار روزګار جوړولو په برخه کې، په دې ټولو برخو کې د دوی لپاره کمیټې جوړې شوې دي او انشاءالله موږ ماده یو چې د دوی ټول ستونزې په خپل هیواد کې حل شي او په هیواد کې د آرام او د سکون ژوند ولري.
د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په سر کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې هیواد څخه د وتلو مهلت ورکړې وو او ورسره یې دا خبرداري هم ورکړې وو چې که څوک په خپل خوښه نه وځي چارواکي به یې ونیسي او ملک نه به یې وباسي. سیلونکی وای د پاکستان د پریکړه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت او د خلکو اړیکی متاثر کړي.
دا قسمه کارونه پکې کیږي او د سوشل میډیا د ور دي اسیم د عام وګړي میډیا تر چکم دی رسنه وتا چکم دی اکسس چکم دی دا ډیر شوي دي. نو خپل په عوامو کې به یو نفرت پیدا کیږي او دا به پراتول کې ګره پاکستان افغانستان د پر سره خبره نوي دا غونډي هیوادونه دي په کارني تعلقات خکې.
د پاکستان په داخل ځینو ادارو، ملګرو ملتونو او یو شمیر بهرنو هیوادونو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دین وباسي. پاکستان کې پښتنو ملت پالو سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د پاکستان دغه فیصله ته سخت غبرګون ښودلې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې سرحدي ښار چمن عوام نن د زیارت په ورځ یو لاریون کړی دی چې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې د یکم یا د لومړۍ نیټې څخه د نومبر تګ راتک پر پاسپورت کولو پریکړه دی بیرته واخلي او کوچني سوداګر او خواریکش خلکو ته کاروبار کولو اجازه ورکړي. راځي چې حالیه د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې واورو.
په چمن سره د شار کې د آل پارټیز او تاجر لغړی اتحاد لخوا روان پر لټ نن احتجاجي لاروین بڼه واخیسته. سپدغه لاروین کې په زورونو ادي خلک شریک او د حکومت څخه پر چمن پوله تاګ او راتګ پر پاسپورت کولو پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه وکړه. پاس د لاروین دغه احتجاج د چمن د مطبوعاتو د مرکز او ځلې انتظامی ودانۍ مخته احتجاجي غونډه وکړل چې ورته وینا کوونکو وویل چې پاکستان د افغانستان سره خپل پل خوندي کولو د پار ازغن تار وزغاوي چې د دې وجه قبایل په خپل منځ کې سره بیل شو. اوس په دوی یو بل سره لیده کاته د پاره پر پاسپورت ځي او راځي. دغه ودی ته منظوره نه ده.
ولا ډیورن کم کرستو دی پر دې باندې تر واخه د کم بړیسانو د شورا وخت سره واخه بیا په جنوبی پښتونخوا کې در د کمردینه پوری موږ دا سوال لرو چې یو ځای هم لار نستا د ټول انسانان د فار لار بند شوی. ټول انسانان ژوند په خطر د بدغه کې دي. ټول انسانان دا ټول یو قوم دي چې دا دوه ځای سره پرېسوي. نیم کام هلته دی نیم کام دلته دی.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر د میاشتې په وایل کې د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وکړل چې یو خو په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېدونکو کډوال به ایستل کیږي، دویم به د افغانستان سره پر داخلي دروازو تګ او راتګ د 1 نومبر څخه پر پاسپورت او ویزه باندې وي. ستدي په ځای د روانې میاشتې شلم نیټې څخه په چمن کې آل پارټیز او سوداګر لغړی اتحاد پر لټ ووای او د حکومت څخه پر پاسپورت تګ او راتګ پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه وکړل. تیر ورځ د بلوچستان حکومت ویان جان اسکزي او د پر لټ کمیټي سره خبرې وکړې خو نتیجه ورکول بغیر پایته ورسېدی. او نن بیا د بلوچستان دولسم کور پوجي کمانډر جنرال آصف غفور په چمن کې د قبایلو او دغه د پرلط کمیټي سره غونډه وکړه. سید دغه غونډه میډیا کوریج د پاره خبري اعلان ته چارواکو اجازه نور کول. په غونډه کې شریک پرلط کمیټي یو غړي په وینا حکومتي چارواکو ودی ته وویل چې حکومت پریکړه کړې ده د 1 نومبر څخه به تګ او راتګ پر پاسپورت لازمی وي. چې د پرلط کمیټي منولو څخه انکار وکړي او پرلط جاری ساتلو پریکړه وکړه. خو د حکومت له لوري تر اوسه دغه خبرو په حق له څه قسم بیان نه دی جاری کړل سوی. د سیمې سیاسي مشران وایي چې اول خو پر بارډر تګ او راتګ بندول د پښتون افغان ته په ماشي توګه زیان رسوي. اوس به د پولي هغه غاړې ته پراته خپلوانو په غم او شادي کې د شرکت لپاره به ویزي اخلي بیا به ورځي.
دا نه صرف دا چې د پښتون افغانانو ماشي قتل عام دی، بلکې دا هغه تاریخي کلتوري رښتې پرې کول دي چې یو کور د بارډر د لیکي په اخوا دی یو په دې خوا دی. دا بخپل غم شادي تنن په پاسپورت دی. نو دغه نن نوی احتجاج د دغه پاسپورت د اجرا په زدرا وتلې دی. کستاسو د کیمرې سترګه او د خلګه و دې د نن حکمرانانو توشکاره کړل سي. دا په لکونو انسانان نن د دې خلاف راوتلې دي.
دغه احتجاج په محل په چمن شار کې کار بندیز هم وو. خو د پاکستان افغانستان ترمن سوداګری چاري روانې وي او د دواړو طرفو څخه د اموالو څخه ډک مرشان د پولي دواړو غاړو ته اوشتل او راوشتل او د کډوالو د پاکستان څخه واپس خپل دولت ته بهیر هم روان وو. پاکستانی چارواکي وایي د اکتوبر د 3 منټې څخه درپورن ورځې پوری د چمن لاله د شپږ زره څخه زیات افغان کډوال په خپل مرزي واپس افغانستان کې داخل شو. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
لری بیگران ولیدونکو او بریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو دی او بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د اکتوبر 15مه نړۍ کې د زیبا هنرونو سره تړلو هنرمندانو ورځ لمنځل کیږي او په دې لړ کې د فنکارانو درناوی او د هغوی د هنر څرګندولو لپاره ځانګړي غونډه هم ترسره کیږي. خو پښتانه په ځانګړي ډول وروستیو کې په خبر ته کړی شوی افغان سندرغالي لستونزو سره مخ دي. تفصیل لی ستاسو لپاره راغون کړی دی زموږ د ریوی همکار او خبريال عثمان خان. راځي چې دا په ګټ سره وګورو.
خلک نو نو او نور نزد کوي.
د افغانستان ننګرهار ولایت ځوان سندرغاړي بکتا شنګار په کابل کې د طالبانو واکمنۍ دورسته په خبر تکړوال شوی وایی گرد نړۍ کې هنرمندانو ته د هغوی د فن په خاطر درناوی ورکول کیږي. خو هغه د خپل هنر له سببه د خپل هیواد نه کډه شو خو بیا یې هم ستونزې کمې نشوي.
خو دلته شراله مزما ستونزې نورم زیات شو.
تدې چې هر ورځ موږ ته دمکیانې ورکول کېږي. حتی خبره دې ته ورسېده چې موږ ته وایي تاسو به بیرته خپل وطن ته لاړ شو، ماجر نه پرېږدو دفترونه به موږ ته خوشي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په لوی شمېره کې افغانان پاکستان ته کډوال شوي چې ډېرې پکې هنرمندان هم دي.
ټول عمر وطن ستا په غم جړل دي.
نقیب شوقی د ډېری مودې راهیسې سندره کوي، وایي کډوالۍ دومره کشالو کې ښکیل کړی یو چې د هنرمندانو نړیوالې ورځ نه بې خبره یو. دی وایي د فن په خاطر مخبل پردي بایللي، خو پښتانه هغه ډول هنرمندان نه نازوي څه ډول چې پکار دي.
او دا سیالات کوم دلته تیریږي چې په هفته کې چرته یو ورځ چرته کده چا زړه را باندې خوږیږي بوم زیزان سره. نو هغه کومه مزدوري چې مونږ هفتې پرې کړي یو ورځ هغه تر بلې هفتې پورې بیا مونږ سره نه وي. او بیګاش په خپل کمره کې مونږ دلته وو چې یو کس راغی وای نن په دې بلډینګ باندې چاپه ده، خپلې کمرې نه مونږ لاړو بل ځای شپه وکړه.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې اکتوبر په پیل کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته د نومبر تر لومبۍ نیټې د وتلو لپاره وخت ورکړی او ورسره یې دا خبرداري ورکړې که څوک په خپل خوخه ونوځي چارواکي به ونیسي او اوبه شړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
د افغانستان د خوست ولایت عنایت عمران له تیرو دریو کلونو راهسې د پولیو د واکسین رضاکار په توګه کار کوي. پولیو دا مهال په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د وی او ای خبریال چې د خوست لمندوزی څخه ریپورت تیار کړی دی منیر بهار، تاسو ته ریپورت زموږ همکار بهشتا تلاش وړاندې کوي.
شپږویشت کلن عنایت ارمان کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې په سیمه کې هر ماشوم ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. ارمان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په خپل پلرنۍ ولسوالۍ مندوزیو کې چې د خوست په اسماعیل خیلو کې هم مشهوره ده د پولیو واکسین په خپل خوښه ورکوي او هڅه کوي چې د سیمې ټولو خلکو ته ورسوي.
نو کله چې موږ یې صحې ته ورسو نو په هغه ساحه کې دوه ورځې موږ دا ما په هوای کو کومې کورنۍ چې نه خبره وي هغې ته موږ دا خبر ورکو چې سابونه بل ورځ.
ارمان په هر صورت دا منی چې یو څو کورنۍ شتون لري چې واز نه غواړي خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
زه چې د کوم مسحو کې واکسین کا انې ګوتو په شمور چې یا تقریبا یا څلور یا پنځه کورنۍ بوي تقریبا د سی وخه چې سل دوا درش کړ دي دا ټول مونږ ته واکسینو ته ماشومان وبسي.
افغانستان او گاونډي پاکستان په نړۍ کې وازنې دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس یو ډول پکې شتون لري. په 2023 کال کې د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د پولیو وایرس شپږ پیښې سبسوې، خو په ختیځ ولایت خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده سبسوې. د سیمې خلک د لاسته راوړنه د ځایي خلکو او د واکسیناتورانو ترمنځ همغږي او د رضاکارانو زیار ګڼي. ځایي قومي مشر حاجی خیل هم د دغه ارمان وای د دې وایرس د لمنځ وړلو لپاره اړینه ده چې هر ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. هغه هیله څرګنده کړه چې افغانستان به ډیر ژر له پولیو څخه پاک هیواد شي. د هشتا تلاش ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د لادر کبلو چانو لپاره کارکونکو تنظیم وای چې روان کال په بلوچستان کې تر 350 زیات کسان په قانون توګه لادر کړ شوې دي او تورې د پاکستان په استخباراتي او امنیتی ادارو پوری کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر خان جان اڅکزای دا تورونه ردوي او وای چې د غډلې د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره په ادارو او حکومت داسي تورونه پوری کوي. راځي چې تفصيلي د حفیظ الله ستوري شیرانی پرې پوښتنه وکړو.
د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وای د تیرو کلونو په پرتلا په کال 2023 کې په ناقانونه توګه د خلکو په زور لادرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. تنظیم داوه کوي چې روان کال د لادرکه سبو بلوچستانو شمیر 315 ته رسیدلې. وای ځینې لادرکه کسان د ترهګرو په نامه نومول شوی او په جالي پولیس مقابلو کې وژل شوی هم دی.
مړه هم دی اوس هم د سور کہ ہم دو ادرے مر مشتمل سوی دے اگر ہم لاپتہ افراد کی بے درک خلق کی اور یلا کونگ یا راتلنگ یو ہم نستہ دا نگران حکومت کے رالے دے دا دے پور تک کوری دے دا دے گورنمنٹ کے اور منظر عام شوک نہ دے راگلے دے دا دو میاس کے یا یو میاس کے اگر ایسا مخ کے گورنمنٹ کے کم کم راغلی دے دو درے سلور لیکن پور تکونگ زیاد سوئی تے دوارے گورنمنٹ کے
تنظیم دا پاکستان پر استخباراتی او امنیتی ادارو دا خلکو پا زور دا لادرک کولو تورون پوری کوی. خو پولیس او امنیتی زواکون پوز او حکومتی چارواکی ندا چی دا تورون رد کردی بلکی ویلی زیاتر وجل سوی لنا قانون وسلوالو ڈالو سر تعلق لری او پا بلابیلو ترهگریزو پیشو او دا زواکون او لسی خلکو پا وجن کی کردی. بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزای د تنظیم او نورو بلوچ سیاسي تنظیمونو د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه په دې ډول ردوي.
دا یو سیاسي دریز دی د ځینو ملتپالو ګوندونو د ځینو چې د هغو باندې د هغو سیاسي یو مستقبل چې دی انحصار لري که جینوین یعنی اصلي دارنګ شمیري نن هم زت موږ تیار یو چې هغه پلټنه وکړو. خو سیاسي بیان یې هغه د هر سیاسي ګوند حق دی د هر یعنی غیر سیاسی ګوند حق دی پر موږ تنقید پر حکومت تنقید د حکومت پر ادارو تنقید د هر چا حق دی. دا یو جمهوری ټولنه ده نور زنایم خبر چی دا فیګرز د کوم خارزي
خلق نه پورته کول کیږي ندی اخیسته
ما هیڅ داسې ویزیبلټی نشته زه هیڅ معلومات لرم.
که یو لوري ته د نگران حکومتي چارواکو د ریز دادې چې دوی د لادرکو کسانو په اړه معلومات نه لري خو بل لوري ته وایي چې په بلوچستان کې د نامنۍ په پیښو کې د لاسترونکو وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي.
وسلوال غبرګون خالد یو ریاست دنده ده عام ډلې ټپلې که د نژادي دي که د ګوندو پر بنسټ دي که د مذهب پر بنسټ دي حق نه لري چې توپک استعمال کړي تشدد وکړي. د ازا ریاست دولت دا حق لري چې هغه خلاف دي ارنګ کاروایی وکړي.
بلوچستان له تیرو څو لسیزو د پاکستان له نا آرامو سیمو څخه بلل کیږي. دلته بیلابیل بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال تنظیمونه په صوبه کې د پاکستان د پوز او حکومتي ادارو او ځواکونو ترڅنګ د چین او پاکستان ترمیان د عربونو روپو رواني اقتصادي پروژې سی پیک مخالفت او پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. په صوبه کې ځینې مذهبي توندرا وډالي هم وسلوال فعالیت لري. تر نگران حکومت وړاندې د وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د حکومت د کورنۍ چارو د هغه وخت وزیر میرزا لانګو دیو ته هغه وخت ویلی وو چې د دوی په حکومتي مرسته په سلګونه لا درکه کسان بیرته خپل کورونه ته ستانه سوی دي. خو هغه د دې خبرې وضاحت نه وکړي چې دا خلک چا اولی بي درکه کړی وو. د لا درکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او انساني حقوقو کمیشن په بیا بیا له حکومت او ادارو څخه غوښتنه کړي چې بل لا درکه کړل سو کسانو کوم تورونه وي هغه دی عدالت ته وړاندې کړل سي او د قانون مطابق سزا جزا دی ورکړل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
دی بیگرانو لیدونکو او بریدونکو زو د یو بل مهمه ریپورت او لوري ته چې په پاکستان کې د ښځو او نارینه نفوذ نیم په نیمه دی. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کې د رایو ورکولو لپاره رجستر شوی ښځې شپږ څلوېښت فیصد دي او نارینه څلور پنځوس فیصد دي. د بشري حقونو مبارزین وایي چې میمنونې په آزادې توګه نشي کولی چې ان تر دې چې رای ورکړي. تفصیل یې څه دی؟ راځي چې موږ د سه شاڅ خېواورو.
د حکومت شمیرو تر مخه پاکستان کې د زنانو آبادی قابونی مائده او د الیکشن کمیشن مطابق هیواد کې راجستر شوی میرمن شپږ څلوېښت فیصد او سړی څلور پنځوس فیصد دي. پوهان وایي د ټاکنو په وخت رای ورکوونکو میرمنو شمیره نور هم راجیټه شي.
زه خدا ویم چې ډېر پولیټیکل پارټیز دا سیدي چې کوم بظاهره خوي چې موږ ښځو له ځای ورکو خو زه اکثر آی کمپرومایز کیږي آی کې دای دا تر وای چې جنډر خبره پکې ډېر آزاد کیږي ځکه چې وای چې سړی ښځې په بے وخت وته نشي سړو په منځ کې ناشته نشي دا زموږ لکه کلچر ایشوز.
د پاکستان الیکشن کمیشن هر انتخابی حلقې لپاره لازم کړی دا چې کومې حلقې کې ټول اچول شو رایو کې د میرمنو رائے د لسو فیصد نه کمې وي نو دغه تل ټاکنې بیا کیږي. خو اوس د بشري حقوقو مبارزین غوښتنه کوي دغه تناسب باید د لسو نه پنځه فیصد ته زیات کړئ شي.
نو هغه خو چې کم ووټینګ ټرن اوټ وي هغه ډیر زیات کم راشي. هغه نه پس چې د هغه ټرن اوټ کم وي نو ډیسیژن میکینګ اپراتس تا دا یو انپوټ لاړ شي چې خزي چې کم دا هغه پارټیسیپیشن کم کوي په الیکشن کې لہذا دا هغه ریپرزنټیشن هم دې سره کم شي او چې هغه کم ټرن اوټ کم شي هغه وجه ویمن لیډرز مختان راځي.
سبیل خان زیاتی د میرمن انتخابی عمل کې اضافه سره په سیاست کې میرمن اختیار من شي د هیواد نیمایي آبادی استاجیتوب په خانداز وکړي شي. سیړونکو نظر لري انتخابی عمل او سیاست کې د میرمنو د برخې اخستو لپاره د دوی تعلیم ضروری دی.
امنګ چې زنانا باندې سبق نه وایو نو دا ډېر غټ یو وجہ ده چې زنانا بچ دې اغي دې په تعلیم نه حاصله اغي دې په دنیا په منډه کې اغي دې حصہ نشي غستلې او چې دا ټول چې کوم اکټیویټیز دي دا یو بل سره لینک دي. نو سبق چې سپیشلی دې کنه د زنانو سبق هغه ډېر زیات امپورټنت دی.
میرمن ماروخ وای انتخابی عمل کې د میرمنو کم شرکت د ټول هیواد ستونزه ده. خو بلوچستان او پښتونخوا صوبو کې دا مسله بیا زیاته مخې ته راځي نو ځکه پکار ده چې د دواړو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پی خبر.
چپ ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار په خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په سوشيبو کې د ډیوې دغه یو ساته خبری خبرونه هم پای ته رسید. ملچامو مننه کوو هله د لروچه نن چې کوم راغلی ریپورتونه او تازه خبرونه و د سیمې او نړۍ په اړوند هغه مو تاسو شریک کړی وي او تاسو ترې ګټه ترلاسه کړی وي معلومات مو ترلاسه کړی وي ک بیا هم غواړی چې تازه خبرونه او نور جزئیات وګوري یا ولولي نو تاسو کولی شئ د ډیوی ویب پانی ته هم لاړ شي او هلته چې سرور کار کوي تاسو کول شي هلته ویډیو ریپورتونه او د دې ترڅنګ لیکنه هم ولولې او وګورئ. زه د دې خبرونه قربانه و ما منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر او کلسوم کاکړ تاسو څخه اخلو اجازه او تاسو ته ډیره ښه شی به غواړو. سلام او آباد اوسئ. د الله پامان.